રેડિયો દે.
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. د دې خبرونو وړاندې کوونکی هم زه محمد اکرام. اول تاسو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان پایتخت کابل کې د واده په مراسمو د داعش توندربډلې په ځانمرګي حمله کې د مړو شمېر درې شپېته ته رسېدلې او یو سل او درې اتیا نور کسان ژوبل شوي دي. ملګرو ملتونو، امریکې، طالبانو، پاکستان او افغان ولسمشر د دغه برید سخته غندنه کړې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې نړۍ دې د هندوستان اټومي وسلو په حق لباندې فکر مند شي چې د نریندرا مودي حکومت کې سخت دریځه هندوانو لاس ته چرته پرې نه وځي. او په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف د حکومت یو کال پوره شوی دی. حکومت وایي د ولسی خیر ښېګڼې لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړي دي، خو ولسوایي ګرانی دومره زیاته شوې ده چې ژوند ورته ګران شوی دی. ګران اوریدونکو، د یوې ګنټې د خبرې پروګرام کې به تاسو د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې رپورټونه او مرکې اورئ. موږ سره اوسئ. د وایس اف امریکا د ریډیو او ټلویزیون د تر ټولو اول زو د افغانستان پایتخت کابل ته چرته چې نن یو ډیره غمجنه پیښه بېګار رامنځته شوې ده. په پایتخت کابل کې د واده په مراسمو باندې د داعش توندربډلې په ځانمرګي حمله کې د مړو شمېره درې شپېته ته رسېدلې ده او په دې کې یو سل او درې اتیا کسان ژوبل شوي دي. په مړو ژوبل کې ژوبلو کې ماشومان او ښځې په ګڼ شمېر کې شامل دي. ملګرو ملتونو، امریکې، پاکستان او طالبانو او د افغانستان حکومت او ولسمشر د دغه برید سخته غندنه کړې ده. تفصیل پې د افغانستان نه د ریډیو خبریال حقمن لبان راکوي.
د افغانستان په پلازمینه کابل ښار کې پر ولسی خلکو خونړی ځنمرګې برید شوی. افغان چارواکو ویلي په هوټل کې د واده په مراسمو شوي برید کې درې شپېته تنه ولسی وګړي وژل شوي او یو سل او دوه اتیا نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي له ډیوې سره خبرو کې ویل د واده په مراسمو چودنه تیره شپه لس نیمې بجې د شپږمې امنیتي حوزې اړوند په یوه هوټل کې رامنځته شوې ده.
دای وای فودی تر هرګریز بریټ کې چې دی واده دی خوخی په مراسمو تر سره شو. په تعداد د درش پیته تنه چې ټول ولسی خلک دی په شمول د خزو او ماشومان وژل شوی او یو سل او دوه اتیا نور ټپیان شوی دی.
طالبان ویلی چې په دې برید کې لاس نه لري. کابل کې د واده په مراسمو شوي برید په ملي او نړیواله کچه خبرګونونه راپارولې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د دې برید د غندنې تر څنګ ویلي وسلوال طالبان دا ډول تر هرګریزو بریدونو ته زمینه برابره کړې ده او دا ډله نه شي کولای چې د شوي برید له مسؤلیته ځان ته برات ورکړي. له ارکه په خبره شوي بیان کې ولسمشر اشرف غنی ویلي دي تر هرګرې ډلې د بېګنا ولسي خلکو وژلو ته ملا تړلې، خو وینای افغان امنیتی ځواکونه به له هغوی څخه د ولسی خلکو د هر څاڅکي وینې بدل واخلي. په کابل کې د جرمني سفارت اروپایي ټولنې د بخښنې نړیوال سازمان هم په کابل کې د واده په مراسمو برید غندلی او دا یې د بشریت ضد ستر جنایت یاد کړی دی. په کابل ښار کې د واده مراسمو د پیښې یو تنه عیني شهید سید علي عباس دوې ته وویل چې افغان حکومت د عام ولسي خلکو د ژوند په ساتلو کې پاتې راغلی او په وینا یې نشي کولی چې د خلکو امنیت ساتنه وکړي.
دا وای زمون کور دی سرک پر غاړه ده کله چې 14 وش وزله کور راووتم ډیر یو بد حالت وو خزو او ماشومان چیغې وهلې او د مرستې غوښتنه یې کوله داسې یو ستره بدبختي و چې خدای دې په هیڅ یو انسان دا حالت نه ویني ټوله شپه خلکو خپل خپلوان لټول
د افغانستان پلازمینې کابل کې په هوټل کې د واده په مراسمو کې پر عامو ولسي خلکو دا برید په داسې حال ترسره شوی چې کابل کې د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د لمانځلو لپاره کلک کمونیتي تدابیر هم نیول شوي دي. د واده په مراسمو خو نړۍ تر هرګریز برید لومړۍ پیښه نه ده چې رامنځته شوې. تر دې وړاندې هم د بریدونو له امله سلګونه بېګناه عامو ولسي خلکو په افغانستان کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نن سهار هم د افغانستان په شمال کې د خولیت په دولت آباد ولسوالۍ کې د ولسي خلکو په موټر کې ځای پر ځای شوي مین چاودنه کړې. د بلخ ولایت امنیتي چارواکو ډیوې ته وویل چې د ولسي خلکو په موټر د شوي چاودنې له امله په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 11 تنه مسافرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. ټویټر @voa.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او هم زمونږه همکار وکیل خان د افغانستان د داخله چارو د وزارت ویان نصرت رحیمی سره د دغه غمجنی پیښې په اړه حق له خبرې اترې کړې دي. تاسو وړاندې کوو.
تر رسانو یو ځل بیا زموږ قدرمن هیوادوال د واده په مراسمو کې د خوښۍ مراسمو کې هدف وګرځول. له بله مرغه د دغه انتحاري او ترسي برید په ترڅ کې زموږ درې شپېته قدرمن هیوادوال چې ټول ملکي کسان دي او ماشومان او مېرمنې هم په کې دي د شهیدان شوي دي او یو سل دوه اتیا تنه نور چې هغه هم ټول ملکي کسان دي او ماشومان او مېرمنې هم په کې دي دا ټپیان شوي دي.
ها دغه ټپیان شوی دي او رحیمی صاحب دا وخت چې کوم جوبل دی غي سپټالون ته رسول شوی دي دا غوي درملنه روانه ده سب غي علاج روان دي.
دا چې هم په ما لازم چې د پېکره ما سکیږي لاس ته ورسې پولیس او کابل امبولانس صحه ته رسیږي. انن په لومړی خو د فتن زر پولیس رسی خو د کابل امبولانس به لاس ته ورسې رسیږي او ټول زخمیان او شهیدان د صحه نه انتقالوي شف خانو ته هم د اوس درملنه په شفخانو کې د ټپیانو روانه ده. له بله مرغه د دیارلس تنو د دغه قربانیانو د دې پیښې حالات یې وښیندې.
رحمي صاحب چې کوم دغه چودنه چې کوم ځای کې شوې ده کابل دغه علاقه څومره حساسه ده یا څومره څنګه ځای دی دغه زموږ اوریدونکو ته واضحه کړي.
دا د شپږم یوازې مربوطات کې کابل ښار د پولیسوخته عمومي سړک چې دی پارلمان خواته د عمومي جاده د کاتب په نامه د جاده ده او د سړک په غاړه باندې د ودو هوټل چې عام خلک هر څوک راځي هلته پکې د خوښۍ مراسم ترسره کوي.
صحیح دا ما تاسو چې اوس په دا وخت خبرې کوو نو دا وخت میډیایي راپورونه را روان دي او غي دا وایي چې داعش د دغه پیښې په غاړه اغسته
او دقیقا دا چې هر څوک په غاړه اخلي زموږ هدف دا دی. دوه خبرې مو کوو. یو دا چې هغه چتر ټول روسي فعالیتو ته او ټول وحشتونه او دهشتونه چې کېږي په افغانستان کې هغه طالبانو زمینه سازي کړې. او دویم هغه مواد چې په دې کې استفاده شوي دي او په کوم شکل چې نصب شوي دي هغه شیوه دی دغه فعالیت دغه ترسي حمله دا یوازې طالبانو کار.
صحیح طالبان دا وخت خبرو اترو ته هم ناستي په خطر کې دغه خبرې چې روانې دي دغه یو شمېر پړاوونه وشول نو څه ګڼې په دغه خبرو اترو بیا غیز وي د دې پیښې سره
هغه باندې مو خبرې نه کوو تر څو چې د مطلق اوربان نه دی شوی سوله نه ده راغلې. دغه وخت پورې یو څه چې موږ وایو هغه موږ خپل دقیق عملیات چې دي دښمن پر وړاندې هغه به جاري.
صحیح د کورونو چارو د وزارت ویان یې دا وخت خلک تاسو ته غوږ نیسي سبوای افغانانو ته دا وخت په دې سخت په دې مشکل وخت کې څه پیغام به وستاسو
ډیر زیات مننه چې موږ تم فرصت راک زموږ د افغانانو ته همدغه دی چې اطمینان همدغه دی چې همیشه امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه او زموږ کشف استخبارات د دوی په خدمت کې دي. هره فرصتي چې شوی په وخت ملکیان چې شهیدانېږي هغه که د سړک غاړه ماینونه وي که انتحاري وي پولیس د دوی خدمت همیشه رسېږي او تر څنګ یې د هر هغه لس حمله چې دښمن طرحه کوي د نهو یو اتو نهو همدغه زړورمې چې د دفاعي ځواکونه مخه نیسي چې دښمن لخوا زموږ د قدرمنو هیوادوالو لپاره ډیری تروریستي بریدونه طرحه شوي چې هغه امنیتي د دفاعي ځواکونه دفع کړي.
ډیره مننه کوم ډیوې ته د وخت ورکولو راسره خبرو کولو.
دا د وی او ای ډیوه خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هندوستان نیوکلیایي وسلو په حق لباندې فکرمندۍ څرګندې کړې دي او ویلي دي چې نړۍ لا د هندوستان د نیوکلیایي وسلو د تحفظ او امنیت په اړه باندې فکرمند کېدل پکار دي او د دې ولا نوټس اخیستل پکار دي. نوموړي د نریندرا مودی په حکومت باندې د فاشست او د نسل پرست حکومت تور پورې کړی دی. یو رپورټ پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هندوستان د وزیر اعظم نریندرا مودی په لاسونو کې د دغه هیواد جوهري وسله غیر محفوظ ګرځولې او غږ یې کړی چې نړۍ له دغه وسلو په اړه سوچ کول پکار دي. د ټولنیز رابطو په ویب پاڼه ټویټر باندې خپل پیغام کې وزیر اعظم عمران خان وایي چې د هندي سخت دریزه او د هندو بالستان ملاتړي د مودی حکومت په لاسونو کې د جوهري وسلې په اړه نړۍ له د هغې د سلامتیا او د حفاظت په اړه سنجیده غور کول پکار دي. هغه وایي د دې اغېز نه یوازې په سیمه بلکې په ګرد نړۍ غورځېدی شي. په یو بل ټویټ کې وزیر اعظم عمران خان وایي چې څنګه په جرمني د نازیانو قبضه شوې وه همدغه شان په هندوستان باندې د فستایی او هندو بالادستې د ملاتړو قبضه شوې ده. نوموړي د نړیوالې ورورولې څخه غوښتلي چې د آر اس اس نظریه او د نسل کوشۍ پیرې اوس د بوتل څخه راوتلې او کونړۍ د دې مخه ونه نیوله نو دا نظریه نوره هم خورېدی شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هندوستان د جوهري وسلې د حفاظت زد په اړه د اندېښنې په داسې حل کې خودلی چې د تیرو کلونو راهسې نړۍ د پاکستان د جوهري وسلو د حفاظت په اړه فکرمندي ښایي او یره لري چې دا وسلې د سختدریزه مذهبي ترهګرو په لاسونو کې ورتلې شي. څېړونکي د وزیر اعظم عمران خان دې بیان ته د هندوستان او پاکستان ترمنځ د هند د انتظام لاندې کشمیر کې د راپیدا شوي صورتحال په تناظر کې ګوري او دا د یو بل پر ضد د پروپیګنډې حسابلي. د پاکستان د جوهري پروګرام په اړه د یو کتاب لیکوال او خبریال شاهد الرحمن دی ریډیو ته وای نړۍ به هم د پاکستان جوهري وسله د اسلامي بم په نوم یادوله او ویل به چې دا وسله په پاکستان کې د مذهبي سختدریزو په لاسونو کې ورتلې شي.
انفورچونیټلی پاکستانی بم کے بارے میں تو دنیا بھر کو ریزرویشنز تھی لیکن ہندوستان کے بارے میں کسی بھی ملک نے کبھی بھی اس طرح کے کوئی ڈسکرپشن نہیں استعمال کی. جو ہندوستانی بم کے بارے میں وزیر اعظم نے کہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہندو ایکسٹریمسٹ بم ہے, ہندو بم ہے جو ہندو ایکسٹریمسٹ کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے.
هغه وایي د بده مرغه نړۍ به د پاکستان د جوهري وسلو په اړه فکرمندي لرله خو د هندوستان د جوهري وسلو د حفاظت په اړه یو ملک هم چرې داسې اندېښنې نه دي ښکاره کړې. څنګه چې نن وزیر اعظم عمران خان د هندوستان د جوهري وسلو په اړه ښایي او وایي د وزیر اعظم عمران خان د وینا له هغې وروستو اهمیت خپل کړی چې هند د جوهري وسلې د لومړي استعمال د لوز نه پشا شوه. پاکستان نړۍ ته په کرتونو ویلي چې د کشمیر کشاله د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ د جوهري جنګ د دن خطو سبب ګرځې دی شي. او وزیر اعظم عمران خان هم تیر ورځ په ډاګه کړې وه که په سیمه کې جنگ ونښتو نو د دې بد اثرات به پنړی هم غورځېږي. ښکاره دی وي چې د هندوستان د دفاع وزیر راجناتھ سنگھ څو ورځې مخکې ویلي چې هندوستان خو اوس د جوهري وسلو د لومړي استعمال په تګلاره روان دی، خو په راتلونکي کې په دې اړه د حالاتو په رڼا کې پریکړه کیدی شي. د پاکستان خارجه وزارت هم د هندوستان دغه بیان غیر ذمہ وار ګرځولی وو.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. د با خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
سو د راځي نو اورید د امریکا کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADiva فیسبوک VOADiva.
دا د وایس آف امریکا ډیب ریډیو ټلویزیون دی او دلته د امریکې په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په غونډه کې 16 سیزی وروستو د کشمیر په مسله باندې خبرې په یو داسې وخت کې شوې دي چې د هندوستان نریندرا مودی حکومت په کشمیر کې د سو د دغه د کشمیر چې کوم آئینی حیثیت و هغه یې بدل کړی و، د 370 چې کومه ماده وه هغه یې ختمه کړې وه. د دغه مادې لاندې کشمیر ته یو خپلواک حیثیت ورکړل شو چې په ډیرو چارو کې کشمیر ته خپلواکي یا آزادي ترلاسه به. هم په دغه غونډه کې او د دغه غونډې په حق لباندې چې د پاکستان د ملګرو ملتونو لپاره سفیر ملی هالودی، د دې ترڅنګ د چین سفیر او یو شمیر نورو مشرانو هم د دې په اړه باندې په نیویارک کې خبریالانو سره خبرې اترې کړې. زمونږه د نیویارک خبریال په دې باندې یو رپورټ راغلی، تاسو ته وړاندې کوو.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل یو غونډه شوې چې پکې د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په شخړه خبرې شوې. په دې غونډه کې د سلامتی کونسل د مستقل غړو نه علاوه د پاکستان مستقل استازي ملی هالودی او د هند استازي اس اکبر الدین هم ګډون وکړو. له غونډې وروسته خبریالانو ته د خبرو په وخت د چین مستقل استازي جینګ جان وایل چې چین ته تشویش ته چې په کشمیر کې د بشری حکومتونه سرغړونه روانه ده، باید له دواړو خواو نه د کومې کاروایي څخه ډډه وکړي شي. دلته دا خبره د ذکر وړ ده چې د هند دی عمل د چین په خود مختارۍ او د امن لپاره د سرحدي سیمو په اړه شو معاهدو هم اغیز کړي. هم دا وجه ده چې چین ته هم ډیر تشویش دی. موږ وایو چې د هند له خوا داسې ګامونه سم نه دي.
To emphasize that such unilateral practice by India is not valid in relation to China.
د نوموړي په وینا چې د سلامتی کونسل د قراردادونو تر مخه کشمیر په نړیواله توګه منل شوې تنازع ده چې لا هم هواره شوې نه ده، باید دا شخړه په یو پرم نه لار د دواړو خواو په خوخه د سلامتی کونسل د قراردادونو پر رڼا کې هواره کړی شي. د غونډې وروستو خبریالانو سره د خبرو په وخت په ملګرو ملتونو کې د پاکستان مستقل استازي ملی هالودی وویل چې دا غونډه کېدل د دې خبرې ثبوت دی چې کشمیر یو نړیواله شخړه چې ټوله نړۍ مني.
پاکستان کی جو پوزیشن ہے، پاکستان کا جو موقف رہا ہے،
نتیرو اویاو کالو رہا سے دا پاکستان دریز دے چھے دا کشمیر دا شخڑے پر امنا حل لٹول پکار دی او پا دے کی دا ملگرو ملتنو یو مهم کردار دے. نن پا سلامتی کونسل کی دا دے ٹولو خبرو تائیدو شو. زګړم چې دا د هند د هغه ګام پر ضد لومړی سفارتي ګام دی چې په کشمیر کې یې پورته کړی. دا لومړی ګام دی خو اخیری نه.
مقبوضه جموں کشمیر یہ پہلا قدم ہے، آخری قدم نہیں ہے۔
بل الختہ پا ملگرو ملتنو کی دہین مستقل استاز ایس اکبر الدین ویلی چی پا کشمیر کی کم قانون ختمول یا عملی کول دہین دننے مسئلہ دا، او دوی دہ ہر لوزنامے پاسداری کوی۔ پاکستان او ہین باید دہ کشمیر ستونز پا خپل منزنے خبرو ہوا رکڑی، اگر تو رو لگو چی پاکستان باید لطرحگرہ لاس واخلی نو لہغی رستو دہ خبرو اترو لڑائی شروع کی دیشی۔ دہ سلامتی کونسل دہ دیغنڈ پا وقت دہ ملگر ملتنو ودانے نہ بہر زن خلق و احتجاج مکلو دغلتا د مدنی ٹولن یو فعال خالد محمود د احتجاج پتوگا یو بینر پورتا کڑے او چی پری دہین پر زد ناری لکلی شوی نو مولی دیو تا ویل چی ہغه ہر ورځ دو ساعت هم دا احتجاج کوي۔
آئی ہیٹ وار، نو مور وار، وار کل،
زل جنگ کرکا کوم نور دی جنگونه ونه شی، زکه چې جنگونه انسانان وجنی، ماشومان او زنانه اغیزمن کوي، نو زکه زه دلته احتجاج کوم۔ زه غواړم چې ملګری ملتونه بیدار شي او په ټولو زړو قراردادونو عمل وکړي چې داسې د هند او پاکستان ترمنځ جنگ ونه شي، زکه چې په دې کې به په اربونو خلق مري۔ د ذکر دا چې هند یو صدارتی قانون د لارې د کشمیر خصوصي حیثیت ختم کړي او دای په باقاعده توګه د هند برخه ګرځولې، د کوم رستو چې د پاکستان لخوا احتجاج شوی، د سلامتی کونسل دا غونډه هم د پاکستان په خصوصي درخواست را بلل شوې وه، د کوم تایید چې چین هم کړی و۔ دا غونډه په داسې حال کې شوی چې په کشمیر کې د دغه قانون رستو د کرفیو اعلان شوی او یاد دی وی چې سیمې نه کوم خبرونه مخې ته نه راځي، او پاکستان چې دا یو غیر قانوني ګام دی، د کوم پر ضد چې بادي هر سفارتي او قانوني لار خپلوي۔ فضل الله، وایس اف امریکا، ڈیوا، نیویارک۔
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی۔ اوزو په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف د حکومت یو کال پوره شوی دی۔ عمران خان او د نوموړي حکومت په چې په دې یو کال کې ډېر څه ترلاسه کړي دي او چې کومې ژمنې کړې وي په هغې کې ډېرې سر ترسولي دي، خو په پاکستان کې عام ولس وایي چې د دوی ژوند د ګرانۍ له وجې ډېر د مشکلاتو سره مخ شوی دی۔ رپورټ په د مردان نه د ډیوا ریډیو خبریال ریاس حسین را کوي۔
په پاکستان کې د ګرانۍ له امله صارفین مشکلاتو سره مخ دي۔ هلته واړه سوداګر وایي چې د مرکزي حکومت لخوا د فاینانس بل راتلو وروسته د هغوی کاروبارونه هم اغیزمن شوي دي۔ د کال 2013 د عامو ټول ټاکنو وروسته په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند حکومت یو کال پوره کیږي، او د تحریک مشر عمران خان خلکو سره وعده کړې وه چې د هغوی په ژوند کې به اسانتیاوې پیدا کړي، خو د حکومت د یو کال پوره کیدو وروسته صارفین وایي د ګرانۍ له وجې د هغوی ژوند ګران شوی دی او هغوی نشي کولی چې خپلو چولا د هغوی ضرورتونه پوره کړي۔ په خیبر پښتونخوا کې ځایي اوسیدونکي اعظم خان وایي نه یوازې ګرانی راغلی ده، بلکې د خوراکي شیانو او ضرورت نور سامانونو وزن د کمیدو سره سره کوالټي هم خرابه شوې ده۔
ګرانی دومره ډیره ده چې پروس کال ما کومه حصه په قربانۍ کې نیولې وه، ما باندې 3000 روپۍ راغلې، سخت کال هم هغومره سروې ما باندې 22000 روپۍ راغلې، دغسې ما پرون ماشوم له بوټان اخیستل د سکول او ما هغه زاړه بوټان ځان ته 1 روپۍ پروس کړي، نو هغه په 900 دا اوس چې کم نوی ریټ راغلی او ما قبول ما هغه په 1200 هغه زه هم یو تنخوادار سړی ما زما چې مخکې کومه تنخواه په هغې به ګزاره ورته کېدله، نو ځکه ما په خپلو بچو په پرایویټ سکول کې سبق کړی او هغه بچي اوس ما د پرایویټ سکول نه اوچت نه په سرکاري سکول کې واچول۔
په کال 2013 کې د روپۍ په مقابله کې د ډالر بیا 1.2 روپۍ وه، خو اوس د ډالر بیا 1.5 ته رسیدلې ده۔ واکمن ګوند وایي چې تیر حکومت دا په مصنوعي بنیادونو کنټرول کړی وه او اوس روپۍ خپل اصلي حالت ته راغلې ده۔ د سرکاري شمیرې مطابق تیره میاشت په ملک کې په لومړي ځل د ګرانۍ شرح د 1 هندسي نه 2 هندسي ته اوړېدلې ده، او د جولای په میاشت کې د مرکزي بینک د وینا مطابق په ګرانۍ کې 10.3% اضافه شوې۔ مخالفه سیاسي ګوندونه هم په واکمن ګوند تورونه لګوي چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې د کمیدو باوجود په ملک کې پیټرول او ډیزل ګران شوي دي، چې له وجې د بنیادی ضرورتونو او خوراکي شیانو په بیو هم نیغ په نیغ اثر پرېوتی دی۔ په روان قومي بودیجه یا بجټ کې مرکزي حکومت د ټیکسونو د راغونډولو هدف زیات کړی و، او د 2.5 ټریلیون روپو د ټیکسونو د هدف پوره کولو دپاره یې په خصوصي توګه د توانایۍ په بیو کې اضافه کړې ده۔ د مرکزي حکومت لخوا روان کال د فاینانس بل د راوړو وروسته حکومت هڅې کوي چې په ملک کې د ټیکسونو جال خور کړي او د ملک دننه د ټیکسونو د ناجایز استعمال مخه ونیسي. خو په مردان ضلع کې د وړو سوداګرو مشر سجاد خان وایي د هغوی کاروبارونه هم اغیزمن شوي دي او د پیټرولو او ډیزلو د کرایانو د زیاتولو سره د هغوی خرڅونه هم زیات شوي دي.
کاستم ډوینګ بزنس چې کوم دین د اکای نه شروع شي لکه مطلب دا کیسه د یو بیسیک منډه نه چې مال راځي نو دا هغه کې روبي الټرا ټیکسیشن پاره منډه لګیدل الټرا دغه پرایس یې واشي بیا دغه نه پز بیا په ترانسپورټیشن ټو مال چې کوم دین دا یو ځای نه پز ته ترانسپورټ کیږي نو بیا ترانسپورټیشن کاست یې واشي الډی چې کوم دین پیټرول کوم پرایس چې کوم دین هغه ډیکریز شو او د دې نه علاوه چې کوم دین ترانسپورټیشن کاست هم ډبل شو نو ډیفینیټلی چې کوم دین هغه دې خوا ته په بزنس باندې راځي کاست
مرکزی حکومت وای په پاکستان کې صرف 20 لکه خلک خپل گوشواری جمع کوي او هغوی پلان لري چې په روان کال 2019 کې د گوشوارو جمع کوونکو تعداد 30,000 ته ورسوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ورستو کې د ملک دننه د خوراکي شیانو د زیاتو بیو نوټس اخستی وو او صوبایي حکومتونو ته هم هدایت جاری کړی وو چې په بیځایه ګرانې باندې کنټرول ترلاسه کړي. یو اړخ ته د ګرانې له وجې د صارفینو د اخستو قوت ختم شوی دی، خو بل اړخ ته د روپۍ د قدر د کمی په وجه د خام مال د درآمداتو قیمتونه هم زیات شوي دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون دی او اوزو چې په نړیوال مطبوعاتو کې د سیمې او د نړۍ په حالاتو باندې څه لیکل شوی دي د تازه منګه همکار مختار خلیل صاحب کتنه کړي.
د پاکستان د وزیر اعظم د خاغلی عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف د حکومت یو کال پوره شوی دی. د عمران خان د حکومت د یو کال د کامیابو او د ناکامو په حق له تر اوسه پورې مختلفو اخبارونو مختلف قسمه جایزې خوري کړې دي. په دې موضوع د ترکی د مشهوري خبر رسانی ادارې اناتولیا په ویبپاڼه یو تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. په دې کې د عمران خان د حکومت د یو کال د ناکامو او کامیابو تفصیلي جاج اخیستی شوی دی. د مضمون سرخط دی د پاکستان د وزیر اعظم لومبی کال اقتصادي کامیابی او ناکامی. د اناتولیا خبر رسانی ادارې خبریال د خپل مضمون شروع د پاکستان یو عام استوګنی محمد طارق سره د خپلې مرکې نه کړې ده. د اناتولیا د یو تپوس په جواب کې محمد طارق وایي چې د لکونو نورو پاکستانیانو په شان د هم تحریک انصاف بلکې عمران خان له ووټ په دې تمه ورکړی وو چې عمران خان به د بډو رشوتونو نه پاک د اسلامي خیر ښېګړې او مملکت قائم کی چې په هغې کې به روزګارونه بیس بسیار وي او اولسی اسانه به هر چا ته اصلی وي. خو طارق وایي چې زما دغه امید پوره نه شو، بلکې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت د لومبی کال د پوره کېدو که جایزه واخیستی شي نو معلومه به شي چې هر څه د وړاندې نه زیات ډیر خراب شوي دي. اناتولیا خپل مضمون کې زیاته چې عمران خان ته د وړاندینی درې ځله وزیر اعظم پاتې شوي میانواز شریف نه نسبتا زیات مضبوط معیشت په لاس ورغلی وو. د کلیزه قامی ود شره 15.4% وه. د بجلی د کمی معامله تر ډیره حده پورې اواره کړی شوي وه او په ملک کې د قانون حکمرانی قایمه وه. دین علاوه د میانواز شریف په مقابله کې د پاکستان فوج عمران خان سره ټینګ ولاړ دی، خو د دې هر څه باوجود د پاکستان روپۍ د ډالر په مقابله کې 30% راپریوتې ده. په ملک کې ګرانی ډیره زیاته شوې ده او د سټیټ بینک وینا ده چې راتلونکو میاشتو کې به ګرانی نوره هم زیاتیږي. په انتخابی جلسو کې د عمران خان د لوزونو اپوټا د بجلی، ګیس او پیټرولو او د ډیزلو نرخونه اسمان سره خبرې کوي. هر کله چې د ملک د ادایګو د توازن کشاله د قابونه بهر ده. دین علاوه د عمران خان حکومت بین الاقوامي مالیاتي پنګې سعودي عرب، متحده عرب اماراتونو، چین او قطر نه مجموعي لحاظ سره 14.4 کروڑ ډالر قرض اخیستی دي، ځکه چې د پاکستان د خارجه سکې ذخیرې په تیزۍ سره په ختمېدو دي. اناتولیا خبر رسانه اداره د عمران خان د حکومت د یو کال د کامیابو او ناکامو د جاج اخستو په موضوع چاپ کړي خپل جایزه کې نور لیکلی دي چې وزیر اعظم عمران خان د پاکستان د بیتولی معیشت په خپل خپو په ادرولو کې په پاتې راتلو د خپلې اقتصادي ډلې په بدلولو مجبوره شو چې د ذکر وړ بدلون پکې د خزانه د پخوانی وزیر د اسد عمر د خپلې عهدې نه د لرې کولو ده. اوس چې ده د معیشت د روانولو د پاره کومه نوې ډله جوړه کړې ده، په دې کې د آی ایم ایف پخوانی ملازمان شامل دي چې یو پکې موجوده وزیر خزانه عبدالحفیظ شیخ هم شامل دی، څوک چې د پخوانی فوجي حکمران پرویز مشرف او د پیپلز پارټۍ په حکومتونو کې هم د خزانه وزیر پاتې شوی دی. اناتولیا خبر رسانه اداره د پاکستان د شمیر شمیری د ادارې په حواله لیکي چې پاکستان کې د مصنوعاتو جوړونکو د لوی شمیر کارخانو کارکردگی په تیرو یولسو میاشتو کې 3.5% ته راغورځېدلې ده. د سرې سرمنو د دوایانو تیارولو او د کیمیایي موادو جوړولو کارخانو کارکردگی ډیره خرابه شوې ده او د ډیرو کارخانو د بندېدو ویره ده. تجزیاتی رپورٹ نور لکھی چې د تیر کال په نسبت سخ کال حکومتي آمدن کې 1500 ارب روپے کمی راغلی دی او دې سیز د عمران خان د نوی او ناتجربه کار حکومت کړمې نورې سیوا کړې دي. هر کله چې د عمران خان د 500 لکو د نوو کورونو د جوړولو او د 1 کروڑ روزګارونو پیدا کولو د وعدو پوره کولو په لوري څه خاص پرمختګ نه دی شوی. مخالفه ډلې دعوه کوي چې د روزګارونو ورکولو په ځای د روانو خرابو اقتصادي حالاتو له سببه 500 لکو کسانو د خپلو روزګارونو نه لاسونه وینځلي دي. اناتولیا خبر رسانی ادارې د کراچۍ د یو نامتو اقتصادي ماهر د شاهد حسن صدیقی د خولې لیکلی دي چې تیر یو کال کې د عمران خان اقتصادی کارکردگی د لاندې درجې پاتې شوې ده. صدیقی صاحب وایي چې عمران خان ته د تیر حکومت نه اقتصادي وده 15.4% پاتې وه، خو نن ورځ د عمران خان په حکومت کې د اقتصادي ودې شرح 3.3% پاتې شوې ده. د ګرانۍ شرح 10% ته اوچته شوې ده، هر کله چې تیر حکومت کې دا 3.9% وه. خارجی سرمایه کاری سخ کال 15% کم شوی ده. د زیاته کچې د ملک روپې ډیره زیاته راغورځولې شوی ده، خو بیا هم د ملک په برآمداتو کې زړه پورې زیاتوالی نه دی راغلی او دا یقینا چې د انتهایی فکرمنده خبره ده. خو د اقتصادیاتو ماهر شاهد صدیقی د عمران خان د حکومت په دې یو خبره ستاینه کړې ده چې د درآمداتو په راکمولو یې تجارتي خساره ډیره راکمه کړې ده. د دا هم وی چې تیر کال خارجي ملکونو کې کارکونکو پاکستانیانو زیاتې پیسې خپل ملک ته لیږلې دي. اناتولیا خبر رسانی ادارې د خپل تجزیاتي رپورټ په اخر کې د وزیر اعظم د اطلاعاتو د معاون د افتخار دورانی د خولې لیکلي دي چې حکومت ته د ملک معیشت په مرګاني حالت کې پاتې وو، درنې قرضې په ملک پرتې وي او د ادایګو کشاله په خپل ځای خوچته وه، او د همدې له سببه حکومت د ګیس پټرولو او د بجلۍ د نرخونو په اوچتولو مجبور شو. افتخار دورانی زیاته کچې د معیشت د بچکولو د پاره مونږ له سخت فیصلې کول لازم شوی دي، خو دوی چې مونږ د عامو خلکو په کړه مخپویو هم د وجه ده چې مونږ مختلف منسوبي شروع کړی دي چې د 100 ارب روپو د مالیت د خیر خیګړې احساس نومي پروګرام هم پکې شامل دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com، ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو او ټلویزیون دی. د خیبر پختونخوا په سولي سیمه لکی مربت کې د یو سلور کلن ماشوم د تختوبني او بیا د هغه د وجلو خلاف نن په دغه سیمه کې سخت احتجاج شوی دی. احتجاج کوونکو لوی سړک هم بند کړو او د دې ترڅنګ تانې باندې هم ورغلی دي. تفصیل په دغه ځای نه د ریډیو خبریال عدنان پټنی راکوي.
د خیبر پښتونخوا په لکه مروات سیمه کې د څلور کلن او ماشوم د وژنې په سر احتجاجي مظاهره روانه ده او احتجاج کوونکو په ګنډي چوک سیمه کې د خیبر نتر کراچۍ د ګاډو تګ راتګ لوی لاره انډس هایوی هر قسمه ټرافیک لپاره تړلې په دې احتجاج کې د نرینه او ترڅنګ په زیات شمیر سره زنانه هم برخه اخلي د پولیسو په خبره دغه څلور کلن ماشوم د لکه مروات خولي خیل سیمه کې یو میاشت وړاندې د خپل کور څخه بیرته راک شوی وو او نن هغه مړی د هغه کور سره نږدې په یو بوجه کې ورسول شوی زیاتوی که هرجن مظاهره چانو په ګنډي چوک سیمه کې د پولیسو ایوی چوکۍ ته اورونه هم اچولي او نقصان اړه ولای دی د ماشوم مور په خبره دغه ماشوم چې اویس نومیږي د بيدرګه کېدو وروسته دوی پولیس ته خبرتیا ورکړې وه خو پولیسو د دوی مقدمه نه درج کوله هغه اول دوی بیا بیا د پولیسو څخه د مقدمه درج کولو غوښته کوله خو پولیسو یوازې په خپل باور ورکولو چې د ماشوم مندلو لپاره لټون روان دی
پولیس والے ته کوملا چې ګوره مشه خارو کوملا بیا دا شادت په پتی سویلا بیا وایي خبرې دي پولیس والے چې پیسې خړلې دي مشه یې څنګه نمره ما تاو چې مال مرسو هغه څو چې مشه په تروري چې بار واچاوو خراب سلای دی وای ماته ښکارا کړی نه نه ښکارا کاو ماته
د ماشوم خور د انصاف تر لاسه کېدو غوښته کوي او وایي چې د ماشوم رول په وژنه کې ککړ کسان دي په فوري تور ونیول شي او د تر هغه د مادو لاندې پر مقدمه جوړ کړي هغه د پولیسو پر ضد هم قانوني کاروایی کول غوښته کوي او ویلي تر څو چې دوی دغه غوښته نوي پوره شوي دوی به خپل احتجاج دوامدار ساتي
موږ دا ځنکای و مهینه مخ چې ورک سوای دا پوښاده چې مړکړا مو مسلمانانو دی خدای لشک خو روغ رترار وکړ چې موږ خو مخ دیدار وکړو کنه تاسو خو موږ ته وروس واچاو موږ تر دوره پوري دای احتجاج نه درومونه دلته به موږ شمهشه د کې ولاړ یو که په موږ سال تیریږي که مهینه باندې تیریږي چې موږ ته یو ریزنت وتلای نه چې موږ ځنکای مې قاتلمن مې میندلای نه
احتجاج ته حال تیرولو پر مهال د علاقې نائب نازم عرب خان ویلي دوی پښتنه کوي چې په دې ریاست کې له پښتنو سره دومره ظلم ولې کیږي
حکومت ته دی باندې خبر وکي چې دا ولې د زیاتای کیږي د بچو سره غیر قانوني دهشتګردي ظلم زیاتای دا پښتانه عوام نه قبلوي چې چور نقصان وسو دا به حکومت زمواري دي شي د حکومت خلق مجبور کړی دي د ښځې ته جنن پرودو چې ورونه بلیږي
په دې اړوند لکه مروات پولیسو مشر ډي پي او قاسم علي خان زیاته کړه د دغه پیشي اف اي ار لیکلې شوی او احتجاج کوونکو ته پوره باور ورکړی هغه ویل دوی په فوري تور د علاقې د پولیسو مشر اس اچ او بدل کړی او په دغه پیشه کې یو شکمن ته نیول خو تر دې مهاله جرم نه دی منلای
خو لدی ګلا داوا چې زمونږ ماشوم چې کم دی نو هغه په ټایم باندې ریکور نشو چې کوم ملزم دی نو هغه د خپل جرم لا اعتراف هم نه کړی خو په جیل کې سار دا سے بیا چې کوم دی نو کوم پروټیسټ روان وايي چې ما اور ڈی سی ڈسٹرکٹ ناظم اور لوکل ایم پی اے ایم این اے ټول دی ایجوکیټر سره ری چې کوم یو کمیټي و 20-25 کسانو ای سره یو نیګوشیشن وکړه هغه کې دوی ایګری شو د دې چې کنډیشن دوی نو هغه موږ ایکسپټ کړل which included the transfer of SHO
را رسیدلی راپورټ نو وای وژل سوی مارشم د پوسټ مارټم لپاره لکی مروت د ضلع مرکزی روختون توړل شوی خو هلته په روختون کې ډاکټران موجود نه دي دغه احتجاج د پاکستان په مطبوعاتو کې نه خودل کیږي خو بلخوا په سوشل میډیا ورته سغ برګون ویلې کیږي او پښتنه کوي چې پښتنو د حقونو پاسون پښتون ژغورنې غورځنګ په نارو اف آی آر لیکل کیږي خو د پښتون ماشوم به درک کېدو او بیا وژل کېدو اف آی آر ولې نه لیکل کیږي عدنان بیٹنه دیوا لکی مروت
دادو وایس اف امریکا ډیو رادیو ده د پختون تحفظ مومنت مشر منظور پښتین د سویلی وزیرستان د یو بل سره په جنگ قبیلو ترمنځ د سالسی رول لوبولو او بیا حل تکي یو غونډه ته د وینا وروسته د دو د دو په ملګرو باندې مقدمه درج شوې دي چارواکي وایي چې دوی د حکومت خلاف چغې وهلي او خلک یې راپارولي دي او د دې لوبې په دې باندې د ترهګرۍ د فولاندې مقدمه درج شوې دي خو دوی له دې انکار کوي دغه ته چې کومه غونډه شوې واغ غونډه ته د وینا په وخت د حکومت نه غوښتنه کړې و چې د وزیرستان سره تعلق لرونکي د قومي اسمبلی دوا نیولې شوې غړي محسن داوړ او علي وزیر د خوش کړل شي ګینه د دې خلاف په احتجاج کولو او په یو مارچ کولو باندې مجبور شي هم په دې حق باندې زمونږ همکارې سمینا احسن په سیمه کې د ریډیو خبريال عدنان بټهنینه نور حال پوښتله.
تیر ورځ منظور پښتون کله چې جنګي وزیرستان په کرکړه سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ جګړه روانه وه او په دې کې په خلاص مر سره درنه او سپک وسله کارول کېده. په خپله سیمه کې خلکو دغه اندېښنې لرلې چې د تیرو درې څلور ورځو راهیسې دغه جګړه روانه ده او چې کوم مقامي حکومتونه دي هغه په دې کې دلچسپي نه لري او هلته عامو خلکو ته په دې کې مرزوب نه اوړي او چې کوم هلته مقامي خلک دي نو هغې ته خوراک شک او داسې توکو کمای دي او له نورو مشکلاتو سره مخامخ دي. نو هغې لپاره منظور پښتون تیره ورځ واړه سیمې ته تللی وو او هلته د دې ترمنځ د جوړجاړي لپاره رسېدلی وو. خو تر هغه وروسته چې کوم د علاقي پولیس دي هغې لخوا په منظور پښتون او دغه په ملګرو باندې اف آی آر درج شوی دی او په اف آی آر کې د ترهګرۍ مادي چې دي هغه شامل کړی شوی دی او په دغه کې ویلي شوی دی چې منظور پښتون کله د علاقې ته ورسېدی نو هلته د استقبال لپاره په زیات شمېر سره خلک راوتلي وو او دغه دوران دی چې کومې نارې دي چې یې د دهشتګر دي استیفي چې ور دي دغه چې د پاکستان پوځ چې کوم ویان دي او مشر دي هغه ته ترهګر ویلي او دغه علاوه پی ټی ایم زنده‌باد نارې وهلي دي په دې بنیاد په دې باندې هلته چې دي مقدمه درج کړی دي. تر دې وخت پورې پی ټی ایم لخوا دې ته حکم خبرګون نه دی ویل شوی خو پی ټی ایم همیشه د پاره چې په دې مقدمه درج کول شي نو دی وایي چې د پاکستان اساسي آئین او قانون سره سم خپل بنیادي حقونه غواړي او د ملک آئین هر چاته دا حق ورکوي چې خپل حق لپاره اواز پورته کړي. تر هغه وروسته بیا په شمالي وزیرستان کې دفعه یو سل څلور څلوېښت دي هغه د انتظامیه لخوا فضا کړی شوی ده چې تر مخکې غیر مقامي خلکو یا چې کوم د شمالي وزیرستان اوسیدونکي خلک نه وي هغوی په شمالي وزیرستان ته بندیز اعلان کړی دي. خو په دې کې دا ویلي شوي دي چې کوم د نورو علاقو یعنې شمالي وزیرستان نه بهر اوسیدونکي خلک وي هغه که په شمالي وزیرستان کې کوم کاروبار لري یا کومه هلته ورسره د سرکاري نوکري لري نو هغه باندې به دغه اطلاع کې دغه پاغې نه لاګو کې چې هغه خلک کولی شي چې هغه شمالي وزیرستان ته تګ راتګ کولی شي. خو یوازې هغه خلک کوم چې شمالي وزیرستان بهر اوسیدونکي دي او د شمالي وزیرستان شناخت نه لري هغه شمالي وزیرستان دننه جدي هغه سفر نشي کولای. خو بیا د دې علت نه شولای چې دا په کوم بنیاد باندې دغه لګول شوی دی. دلته د تر خلکو ګمان دا دی چې دا په وجه په ځکه شوی چې منظور تیر ورځ جنوبي وزیرستان ته ورته د استقبال لپاره په زیات میر خلک راوتلي وو کچې منظور پښتون د خلک مر علاقې ته یا چې په شمالي وزیرستان نو
دادا وائس آف امریکا ڈیوب ریڈیو او ٹیلی ویژن دے او اس ہمزو د خیبر پختونخوا سویلی سیما بنو کې د تاجرانو تنظیم مرکزی مشر وای چې دوی د پولیو ویکسین نه د بایکاټ نه حمایت کوي او نه یې تیر ورځ شبي احتجاج کې دا په ایجنډا و. نوموړي ویلي چې دوی د درنو ټیکسونو خلاف احتجاج کوي او حکومت نه دغه ټیکسونو ختمولو په اړه غوښتنه کوله. نور حال په د پیښور نادر بریډیو خبریاله سادیا قاسم شارک
د ملک په شان په صوبا خبر پښتونخوا کې هم ټیکسونو کاروبارونو باندې بد اغیز اچولې او د بنو تاجرانو د دې ټیکسونو پر ضد احتجاج کړي. خو د دوی د ټیکسونو پر ضد احتجاج غوښتنه یو طرف ته پاتې شو او د یو تاجر د پولیو ویکسین نه بایکاټ دھڑکا د مطبوعاتو د لارې حکومت ته ورسېدله. حکومت په دې اړه بیانات هم جاری کړل او تاجرانو سره رابطه هم وکړي. خو د تاجرانو اصل مسله یعنی ټیکسونه اوس هم په هغه ځای ولاړه ده. د بنو تاجرانو د تنظیم مرکزی مشر سلیم رحمان وای ټیکسونو کې به حد اضافه شوی او د دوی ژوند سخت اغیزمن کړي. سلیم رحمان وی او ای ډی ون یو ستاره د پولیو ویکسین نه بایکاټ خبرونه په حق لا وضاحت وکړو او او ویل چې دوی د پولیو ویکسین بایکاټ سوچ هم نشي کولای او د خپل ماشومان سره دا ظلم نشي کولای.
دا ماشومان چې د منګ دي د حکومت ته خلکو غونډه دي کنه دا د منګ ماشومان دي. اخر ماشومان کیم جرم کړه دا چې موږ خپل ماشومان باندې ظلم کوي او خپل ماشومان سبا متازه کوي چې محتاج وي متاز وي سبو ټیلې کوي او سوالونه خلکو ته کوي نه چې هغه د بشري لوی انسان جوړ شي تعلیمونه او کیسو کې مش خپل مخصوص کړل دا جیل کا دا جلسه چې تاسو وګورئ کنه دا جلسه چې کومه شوې دا پرون نه بره ورځ د یو فار سجیشن نه نور چې څومره تقریر سوبره سپیچوړه شوې دي په دغه هیڅ قسم چانه دی ویلي بس یو فرض دا ویل چې بریښ کچره غنښ لا په پولیو بایکاټ کوي او څوک چې پولیو ته کترې بچانو ته ورواچای هغه باندې ویبش به جرم لګای و دی دا یو کس صرف ویلي
د مرکزی تاجرانو تنظیم مشر سلیم رحمان وای د پخپلا یو ٹریول ایجنٹ ته او په بنو کې یو سل دیش ٹریول ایجنٹس نور هم دي خو کاروبارونو باندې دومره زیات ټیکسونه دي چې ګټه د نش برابر ده سلیم رحمان د دغه درانه ټیکسونو په اړه وی او ڈی ون یو تاسو دا وویل
یاره جی دا زیاتې دي کنه چې زه تا ته خپل د ٹریولینګ د کاروبار و شای 60,000 یو ټیکټ وی امبارات او تا 60,000 60,000 جی 22,000-23,000 صرف دا جاز کرا دا نورا ٹول ٹیکس ہونا دی یار جی گاٹا دا سے نشی کا اولا چنن سب آخو کمپیوٹر دے جی کنا دا کمپیوٹر نا ریٹ ورکائی ہر سڑائی لوستا دا بیج صرف و صرف جی کا پا کسامیا سر آتا سو دے منگنا تا سو دورا کائی اپا 300 ریپی را بیج زیادے پا ٹکٹ سے نشی کا چلا اس تا 300 بگ بتا ستاک سیم کا دے اوریز دوا ٹکٹ آنو اوشی درے آنو اوشی
د بنو د تاجرانو مرکزی تنظیم مشر تر مخه د پولیو ویکسین بایکاټ د دوی 13 ورځې شوی د ټیکسونو خلاف احتجاجي غونډه کې نه په ایجنډا او نه دوی د دې حمایت کوي د یو احتجاج کوونکي دغه دړکا میډیا د بریکینګ نیوز په توګه چلولی او حکومت په دغه اړه بیانات هم جاری کړي خو هغه وای د بنو د تاجرانو احتجاج د درنو ټیکسونو پر ضد او دوی حکومت نه غوښتنه کوي چې کاروبارونو لا وده ورکولو لپاره تاجرانو لا سہولتونه ورکړي او کاروباري ماحول خکولو لپاره ګامونه واخلي سادیه قاسم شاه وایس اف امریکا ډیو نیوز پیښور
د واشنگتن دی او تاسو ډیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com
هیر یې نکړی
د وایس اف امریکا د ریډیو دی او زو اوس د پاکستان بلوچستان صوبې ته هلته کې د چاغي په سیمه کې نن یو بل مولا د جماعت امام وجل شوی دی دا په تیرو درې ورځو کې د امامانو د وجنې دریمه پیښه ده ریپورت پی د کویټ ندری ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي
چارواکی وی دغه نویانه پیښه د افغانستان و سرحدي پولیس تنسدي د چاغي په سیمه کې رامنځته شوله د چاغي مرستيال کمشنر وایس اف امریکا ډیو ته وویل چې د ګردي جنگل د افغان کډوالو په کیم کې پر دینی مدرسه باندې ناڅرګند وسلوالو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو دینی عالم مولانا میراجان و وژل سو او د مدرسې پیش امام په شمول درې تنه ټپیان دي په بلوچستان کې په تیری وشواروس کې پر دینی عالمانو باندې دا دویم برید چې تر سره کوي تیر ورځ د ضلع کوټي د کوچلاک په سیمه کې هم پر مولوی محمد اعظم باندې برید شوی وو دی د کوچلاک د عثمان اپان د جماعت امام وو پولیس ویلی وو چې دی د مسجد سره نږدې په یو دکان کې ناست وو چې پر موټرسایکل باندې ناڅرګند وسلوال راغلل پر د باندې ډزې کړې وې ځای پر ځای وژل شوی وو پولیس وی چې د تیری ورځې په کوچلاخ کې وژل شوی دینی عالم 50 کلن مولوی محمد اعظم افغان شاری وو تر دې لمخه د جمعې په ورځ د کوچلاخ په کلی قاسم کې د مدرسې په جماعت کې د جمعې د منځ پر مهال باندې بمی 14 سوي وو په کوم کې چې د خطیب کاری احمد الله په شمول څلور تنه وژل شوی وو 22 بیا ټپیان وو پولیس وی چې پر دینی عالمانو باندې بریدونه هدفي وژنه ښکاری خود دوی لوري پلټنی روان دي رائټر خبري اجانس لیکي چې افغان طالبان وی چې د دوی د امیر د ورور په بمی 14 کې وژنه د امریکا د متحده ایالاتو سره وروانو خبرو ته به هیڅ ډول زیان ونه رسوي رائټر خبري اجانس لیکي چې د طالبانو په خبره چې د دوی لوی مرام په افغانستان کې د اتلس کالو روان د جنگ خاتمه ده چې تر ټولو مهم مقصد یې دا دی چې بهرني پوز له افغانستان څخه ووزی حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه
د وایس اف امریکا ډی بریډیو دی او د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې په کال 2013 کې په آل سینټ چرچ باندې د غبرګو بمی چاودنو کې د وجل شوو خپلوانو او جوبل کسانو غوښتنه کړې ده چې تر اوسه پورې حکومت چې دوی سره کمې ژمنې کړې وي مرکزي او صوبایي حکومتونو چې دوی ته به 200 میلیونه روپۍ په معاوضه کې ورکوي تر اوسه ورسره حکومت دغه ژمنې سرته نه دي رسولي. رپورٹ پہ د پی خبر نادری ریڈیو خبریال حمید اللہ راکبی.
دی احتجاج کون کو حسابیانو د هاغه شل کړو مالک مک د جمنو پورا کول غختل چې په کال 2013 کې ورسره د پی خبر د کوهټه د آل سین چرچ دی احتجاج کون کو حسابیانو د هاغه شل کړو مالک مک د جمنو پورا کول غختل چې په کال 2013 کې ورسره د پیښور د کوهټه د آل سین چرچ د خبرګو تماکو وروستو د هاغه وخت مرکزی او صوبایي حکومت کړی وي. د 28 ستمبر کال 2013 په دغه خبرګو تماکو کې نږدې 80 کسان وژل شو او د 100 نفره پکې ټپیان شو. د یونایټیډ کرسچن موومنټ یو مشر شوکت غلام وایي نږدې 80 کسانو ته معاوضې نه دي ورکړل شوې.
دادا شہیدانو حق دے, دادا زخمیانو حق دے, دادا بیوہگانو حق دے, او دادا داز منگ دا یتیمانو حق دے. زمنگ دا شپگ کالو شو سو کم زمنگ دا آواز نوری اور زمنگ بشپ صاحب ہم لگیا دے زمنگ ڈائسس ہم لگیا دے ہو چام دا آواز نوری دا 20 کروڑ روپیہ دے داد منگتا زر تا زر ملوشی.
دا وجن شوی کسان اکثر زانا او ماشمانو. دا پاسٹر ایزاف جون د کورنۍ 15 غړي په دې دماغو کې وجل شي او شپږ پکې زخمیانو. دی وایي کورونه خوښتا خو اوسیدونکي پکې نشته دي.
بس زه پاتې ما زما یو مور او زما یو رور دی. بس هغه دواړه خزم لاړو هغه لورم لاړو پکې او ډیر زیات زموږ نقصان شوی او حکومت موږ سره ډیر وعدونه وعدې کړې دي او نن پورې یو وعدم نه دي هغه پورا کړی. آگے ٹائم کے سابقہ وزیر اعظم نواز شریف ہو آگے 20 کروڑ روپے اعلان کرے ہو وہ نن شپگم کال دے آگے آگے چوادہ دے نن ورس پورے پورا ندی شوی آگا سڑے سو ہوئی چز آگے سڑے چ کم کور خالی شی نو آگا سہ حال بہ ہوئی وہ کور خوش تھا وہ کور کسان نشتا.
دا شل کروڑ روپے په شلم اکتوبر کال 2013 کے دا گورنر پمانے کے دا وزیر اعظم نواز شریف او د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک د اغیزمن د عیسایانو سره د غونډې په مهال ژمنه کړې وي چې د دوی په وینا ورته لا تر اوسه نه دي ورکړې شوې. د موسی جان خپل لور په دې دماکو کې وجل شو وه. دی وایي په پیښور کې عیسویان ګټور کاروبارونه یا نوکرۍ نه لري او دا امداد د دوی لپاره ډېر ضروري و.
یتیمان او بے سہارا اور بے والا دا حق و رسی اور دا شپک کالا برابری گی اس پورے مونگ خاریو بند اعتماد کو رو کہ او بشی دلتا خود دا چل دے میم زبر زما اور ٹول زما.
ڈیو نیوز پر دے اڑا دا صوبائی حکومت نا دا دریس ترلا سکول و خاصا اکڑا ہو حکومتی وزیرانو پر دے حق لا دا معلوماتو نلرلو اوائل. دا پیخور آل سینٹ چرچ دا پیخور دا زور خار پر میس کو ہاتے کے دے اور د خپل سپین رنگ او منارو لوجه د جماعت پشان لیدل کیږي او په خار کې د بین المذاهبی رورولې د مثال په توګه هم یادېږي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان مرکزی حکومت په ټولو صوبو کې د ونو لګولو مهم شروع کړی دی چې د 10 ورځو پورې به روان وي او حکومت وایي چې دوی به په ټولو صوبو کې 100 او 120 میلیونه ونې نالوي. رپورټ پې د پیښور د ډیو ریډیو خبریال ارشد مومن راکوي.
د پاکستان حکومت د 18 اگست نه د ونو بوټو کروندې کمپاین پیل کړی دی. د 10 ورځو کمپاین کې د 120 میلیونه بوټو کرلو هدف ټاکل شوی دی. دا کمپاین به تر 10 ورځو پورې دوام لري. مطبوعاتو تر مخه یو سل سلویخ میلیونه بوټو کې نه میلیونه پنجاب، یو سل سلور میلیونه خیبر پختونخوا، پنځلس میلیونه سند، یو اشاریه دوه میلیونه بلوچستان او نور به گلګت بلتستان او آزاد کشمیر کې کرل کیږي. د قومي اسمبلی غړی انور تاجوی د بوټو کرلو دا مهم په پاکستان کې د ځنګلاتو رقبه زیاتولو او د موسمي بدلون مخه نیولو د پاره دی،
چې د دې هغه کلایمیټ چینج د پاره، د ماحول ښه کېدو د پاره او د موسمیاتي ښه اثراتو د پاره دا یو پروګرام سٹارټ دی. او دا اوس چې کوم پروګرام دی دا به انشاءالله د دې د پنځه کاله مسلسل دا پروګرام جاری وي. وروسته به دې پسې باقاعده چې کوم ځای کې ونیو کرل شي د هغې پسې به وروسته فالو اپ کیږي، شاید د دې خزمانه کیږي، دې ته اوبور کول شي، د دې پوره هغه خیال ساتل شي. انشاءالله دې لپاره ښه یو پوره پروګرام دی چې کوم ونې موږ وکړو د هغې به لوک اپټر کوو.
د جرمن واچ نومي څېړنیزې ادارې کال 2018 رپورټ تر مخه پاکستان د موسمي بدلون په لحاظ په نړۍ کې په اووم نمبر خطرناک هیواد دی، او د سیلابونو او قدرتي آفتونو له وجې په کې کلیس 1530 خلک مړه کیږي او دې ترڅنګ ملکی اقتصاد ته هم زیان اړوي. پاکستان کې د کمپین نه وړاندې هم د بلین ټری سونامي په نوم د بوټو کرلو کمپین ترسره شوی دی. مطبوعاتو تر مخه حکومت د 5 بلیونه ونو کرلو دعوه کوي، خو د مخالفه سیاسي ګوندونو غړي وایي 90% د ونو کر نه دی کامیاب شوی، او په حکومت دغه مهم کې د درغلو تورونه لګي. خو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی انور تاج وای دغه تورونه بی بنیاد دي.
په تیر کمپین کې کرپشن خبرې چې څوک کوي نو خو زه دا خبره کوم چې کرپشن پکې شوی دی، نو د عدالتونه شته دی، نیب شته دی، مختلف پلیټ فارم شته دی، په هغې کې د لاړ شي چې چا پکې کرپشن کړی د هغوی خلاف کیس کولی شي، هغه صرف الزامات.
ماهرین وای سخت کال د پشکال بارانونو کې هم د غرونو رغړېدو او بارانونو له وجې یو شمېر خلک مړه شوي او ودانیو ته زیان اوښتي، او د دې لوی علت موسمي بدلون دی د کومې مخه به چې د ونو بوټو کرلو د لارې نیول کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیوه شبقدر.
وایس اف امریکا ډی رادیو دی په ټوله نړۍ کې د سپی مختلف قسمونه هم وی، او دا نه صرف یو وفا کوونکی ځناور دی بلکې له دې نه ډیر کارونه اخیستلی کیږي، او خاص کر په حکومتي کچه باندې هم، او په د دې نه علاوه په ایرپورټونو باندې هم. دلته په امریکا کې د سپو یو نړیواله هفتان مانځل شوې ده، او د نیویارک جان اف کینیډي ایرپورټ ته دا شان بیلابیل سپی راوستلی شوي چې خلک ورسره ځان آشنا کړي. په دې باندې د نیویارک نه د ریبر ریډیو خبریال فضل الله یو رپورټ راکوي.
په نیویارک کې د هوایی ډګر ټرمینل 4 د چرته چې بیرابل خلک د خپلو ساتلو شو سپو سره راغلي، دا دستوره آرپیټ اوسیز او ګایډ ډاګ فاونډیشن تابع کړي. دا هغه سپی دی چې تربیه شوی دی، او دلته د راوستلو مقصد دی دا دی چې په هوایی ډګر د هغه خلکو مرسته وکړي چې د ځان سره ساتلی شوی سپی راولي. دا لومړی ځل دی چې دا ساتلی شوی سپی هوایی ډګر ته راوستلی شوی دی. دلته راغلی یو زنانه وام برزیزی چې د یاد تنظیم سره د رضاکار په توګه کار کوي، وایي چې د ساتلی شو سپو د راوستلو سره ساتونکو ته خمو کور کړی شوی چې دوی وویني چې په هوایی ډګر د دوی سره راغلی سپی به د مسافرو او د عامو خلکو سره څنګه چلند کوي.
زما په خیال دا یو ښه موقع ده چې دا سپی تربیه شي چې څنګه به دوی د خلکو سره چلند کوي. د دوی دلته راتګ زموږ لپاره یو مثبت قدم دی.
یوه بله زنانه رضاکاره چې د نابینا او د مقامی تنظیم لپاره کار کوي، وایي چې دوی هڅه کوي چې ساتلی شوی سپی نه یوازې د هوایی ډګر په لور سفرونه وکړي، بلکې ژر ده چې دوی به په هوایی ډګر هم د سپو راتلل وویني.
دا نن چې دلته خلک راغلي، مقصد یې دا دی چې ساتل شوی سپی د هوایی ډګر د ماحول سره آشنا کړي، او موږ دا هیله لرو چې یوه ورځ به د هوایی ډګر چارواکي دا اجازه ورکوي چې زموږ سپی هم په جهاز کې سفر وکړي.
د آرپیټ اوسیز او ګایډ ډاګ فاونډیشن
د معلوماتو د سانګې مشره کرامی کیه وای چې دوی یوازې د سپونه بلکې د هر ساتونکو ځناورو د تربیه کار تر سره کوي.
د هغه ځناورو په اړه آگاهی ورکوو چې سفر کوي، سپیو ته تربیه ورکوو چې د خپل مالک سره ښه چلند ولري. دا د سپیو لپاره لومړی ځل دی چې یو ګران کار ورته تربیت ورکوو چې داسې هغوی د انسانانو ښه خدمت وکړي.
د ذکر دای چې د ساتدې شو سپو نړیوال اونۍ هر کال د 15 اگست نه تر 11 اگست په امریکا کې نمانځل کیږي چې مقصد یې د سپو تر څنګ د دې ساتونکو ته درناوی ورکول دي.
فضل الله، وایس اف امریکا، دیوا، نیویارک.
هم په دې باندې زمونږ د یو بګینټې دا خبرونه سرته رسیږي. زه محمد اکرام ساسونه اجازه غواړم. الله پامان.